السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د ماځیګر سلور بجې شوې په یو بلې او ساته خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هر کله کوم د دې خبرونه د تخنیک چاري عبید الله عبیدی پر غاړه لري او رې چې د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوی لانجه لا هم نه ده حل شوی په دې خبرونه کې د دغه جرګې د ریاست په سر د رامنځته شوی شخړې ورسته حال درکو نن په جرګه کې 13 لاسه روان دي په دې اړه به بشپړ حال درته درکو خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې حسیب الله تعالی شوړاندې کوي
د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي ناشونی ده چې ولسمشریز انتخابات په ټاکلې نیټه ترسره شي. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ امنیه قومندان په یو کمین کې ووژل شو. پولیسو په پروان ولایت کې د وسلو او مهماتو یو زیرمه کشف کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي چې تیر کال په نړۍ کې 1.5 میلیون کسان بې ځایه شوي دي او پولیسو د روسیې تر کنټرول لاندې کریمیا سیمه کې د یو کریمیایي تاتار فعال او د هغې د مور کورونه تلاشي کړي دي. د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د عملیاتي خپرونو په ترسره کولو کې ځنډ ته په اشاره سره وایي ناشونی ده چې ولسمشریز انتخابات په خپلې ټاکلې نیټه ترسره شي. د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا رئیس یوسف رشید وایي د لازمو پروګرامونو نه موجودیت د انتخاباتو کمیسیون د غړو ترمنځ د واحد لیدلوري نشوالی او د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د بشپړې ارادې نه درلودل د دې لامل شوی چې عملیاتي پلان په خپل وخت پلی نه شي. خود انتخابات خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ امنیه قومندان د وسلوالو مخالفانو په یو کمین کې ووژل شو. د پکتیکا د امنیه قومندانۍ ویاند شاه محمد آرین ازادي راډیو ته وویل چې محمد ایوب تندر تیره شپه د یحیی خیلو ولسوالۍ د ګلوال په سیمه کې کور ته روان و چې پرې حمله وشوه. د ښاغلي آرین په خبره محمد ایوب تندر او ساتونکو یې له وسلوالو مخالفانو سره نږدې 3 ساعته جګړه وکړه. په دې پیښه کې د هغه 3 ساتونکي ټپیان شوي او 3 وسلوال مخالفان هم وجل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه رسنیو ته د یاد برید په اړه څه نه دي ویلي. پولیسو په پروان ولایت کې د وسلو او مهماتو یو زیرمه کشف او ضبط کړې ده. د پروان امنیه قومندان جنرال محفوظ ولیزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د وسلو او مهماتو دغه زیرمه د کوه صفی ولسوالۍ په احمدزي کلي کې کشف کړې ده. د خغلی ولیزاده په وینا دغه وسلې او مهمات په سیمه کې د توریستي کړنو د ترسره کولو په هدف د طالبانو لوري ځای پر ځای شوی وو. په دې تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی او وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي چې تیر کال په نړۍ کې د جګړې ځورونې او نورو تاوتریخوالو له امله 1.5 میلیون کسان بې ځایه شوي دي. د دغه ادارې په وینا دا د 2010 کال په پرتله 2 میلیونه زیاتوالی ښیي او د تیرو او یو کلونو په پرتله د بې ځایه شویو کسانو تر ټولو لوړه شمېره ده. په نړیواله کچه دغه کلنی راپور چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری لخوا خپور شوی د 2013 کال تر پایه د نړۍ د کډوالو پناه غوښتونکو داخلي بې ځایه شویو او هغه کسانو چې لسیزې له خپلو کورونه لرې دي شمېر په ډاګه کوي. د دغه راپور موندنې ښیي چې سوریه د 6.5 میلیونه کډوالو په درلودلو سره د جدول په سر او افغانستان د 2.5 میلیونه کډوالو په درلودلو سره په دوهمه درجه کې دی. دا راپور داسې مهال خپریږي چې د جون میاشتې 6مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د دغه راپور د خبرولو پر مهال د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندی وویل غواړي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د نورو کوربه هیوادونو مشرانو ته ووایي دا چې دوی کډوال او پناه غوښتونکي په خپل هیواد کې امنیت، کار او دندو لپاره خطر بولي دا زیان ډکه خبره ده. دغه راپور د هغو کسانو شمیر هم ښیي چې ځان په خطر کې اچوي او له سیندونو، دختو، سمندرونو او نور موانعو تیریږي ترڅو په خپل هیواد کې د حکومت له ځپلو، جنسي ګټې اخیستنې، د ملیشو لخوا وژنې او نورو تاوتریخوالو څخه ځان وژغوري. او پولیسو د روسیې تر کنټرول لاندې کریمیا سیمه کې د یو کریمیایي تاتار فعال او د هغې د مور کورونه تلاشي کړي دي. دا د ترک ژبو کریمیایي تاتارانو د ټولنې د غړو پر ضد د روسي چارواکو د روانو ځپونکو عملیاتو لړۍ بلل کیږي. د کریمیایانو پیوستون حقوقي ډلې چې په کریمیا او د کریمیا اوکراین په نورو سیمو کې غړي لري ویلي، روسي پولیسو او امنیتي افسرانو د جون په 19مه د کریمیا د مرکزي ولایت بلوهرسک په ساریسو کلی کې د اکسیت جان جاکوف او د هغه د مور کورونه تلاشي کړي دي. دغه حقوقي ډله د جان جاکوف د خپلوانو په حواله وایي چې دی د تلاشۍ پر مهال په کور کې نه و. هغه مهال داروخانه نشوه چې ولې د هغوی کورونه تلاشي شول، او اړوندو روسي چارواکو هم په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د تلاشۍ دغه عملیات یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې په روسیه کې یوې محکمې 15 تنه کریمیایي تاتاران په حزب التحریر اسلامي ډله کې د غړیتوب په جرم له 200 تر 200 کلونو په بند محکوم کړل. پر حزب التحریر ډلې په روسیه کې بندیز دی، خو اوکراین کې آزاد ده. د 2014 کال راهیسې چې روسیې په غیر قانوني توګه د کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړې ده، د دغه هیواد چارواکو لسګون کریمیایي تاتاران په حزب التحریر ډله کې د غړیتوب په تور څارلې دي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، حسیب تلاشو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست په سر د رامنځته شوي جنجال لا هم تر دې دمه نه دی خلاص شوی، او نن په جرګه کې چې اتسه تیر شوي وړاندې به خبرونه کې واوري. په یو بل راپور کې اوري چې په افغانستان کې د ناټو ملکی سفیر ویلي اوسې وخت چې په افغانستان کې روان کړکیچ ته سیاسي حل لار ولټول شي. دا به هم واوري چې د کندهار د خود چارو ریاست ویلي د مپوهوي له لارې غواړي په کندهار کې په کم عمره د نجونو د ورکړې مخه ونیسي. د روانې خبرونې دوهمه نیمه دوه اونیزو پروګرامونو بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې له ازادي راډیو سره پاتې شي. زموږ اغلا ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل، د ولسی جرګې د ریاست په سر رامنځته شوی جنجال لا هم نه دی حل شوی. تیر ورځ ویل شوی چې نن شاید هغه لنجمنې رای ورکړل شي، دغه پاړه رای چونه وشي چې د ولسی جرګې د ریاست سرنوشت ورپسې ورپورې تړلې ده. نن راپورونه دا دي چې د وکیلانو ترمنځ فزیکی برخوردونه هم رامنځته شوي دي. تورمن صاحب، د نن د ولسی جرګې بهیر ټاکل سارلې ده، دا براته وي تورمن صاحب سونن؟
بله وکرم صاحب، نن هم وکیلانو په ولسی جرګې باندې چې دغه د ولسی سیجرګې د رئیس د انتخاب پر سر درامنځته شوی شخړې د اواري لپاره چې باید کار شوی په اخی سره سلا نشول، او بل اخره د میر رحمان رحماني پلویان چې دوی اعلان وکړته په ولسی جرګه کې چې دا چې تاسو په هر برخه کې چې په وړاندیزونه وشول هغه وړاندیزونه مو ونه منل، نو څنګه ناچارې چې وس دوی رحماني د ولسی جرګې د رئیس په توګه انتخاب کې او تعالی تیرا ولی ځکه چې هیڅ د اټول وخت نش ماتره شوی، هر د وړاندې نش ماتره شول، تاسو ورته غاړه کې نه خوده. په دې کې د وکیلانو ترمنځ خړه رامنځ تشوله، او فزیکی برخورد ته هم خبره ورسېدله. امنیتي د ولسی جرګې امنیتي ساتونکو هم راغلل، دوی هم په دې برخه کې مداخله وکړه، او دغه نننۍ غونډه هم بې نتیجې پاتې ورسېدله. ولې بروسته دغه نه د هغه د ولسی جرګې له عمومي غونډې د جریان نه هغه د خبريالان د پاره چې څاري او کوټه موجوده دا د غیز نه څارل کیږي د نشرات قط شول او بروسته لغه دغه جلسه د ولسی جرګې ستونزې پیدا کړه او په نظام ډول مخکې ولانړه نو د شي په راتلونکو ورځو کې په دې اړه بحث کې څه کیږي خو هغه څه چې دي چې په دې اړه انتقادونه ډیر موجود دي پسلګونه تخنیکی سندونه پاتې دي ولې ولسی جرګه لا هم تر اوسه پرې چې و میشتريږي پر دغه ستونزې باوري باندې نه رتوانی دي او خپل رئیس نه دی تکړه
ډیر زیات مننه درنو دوستانو اجمل تورمانو چې د ولسی جرګه نن ورځ غونډه تعقیب کړي و هم دا اوس سره د ولسی جرګه په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استاد او استاد نعمت الله کاریاب د ټلیفون په لیکه د نور حال بلدنه واخلو کاریاب صاحب ستړي مشي ویل کیږي دا چې اگر پرونه چې په سوشل میډیا باندې په ټولنیزي میډیا باندې خبريږي چې د پولیسي جرګه کې نن د وکیلانو ترمنځ فزیکی برخورد رامنځته شوی اصلن کیسه څه ده
رښتیا هم نن د سارنا مجلس یو څه آرام او د پرون پریکړې په اساس باندې چې توافق پدې شوی چې په دې یو رائے باندې به رایګيري کیږي پرون ځکه ونه شول چې یوې ډلې غختل همدانن دمد غیرای برخلیک معلوم شي او بلې ډلې نن ورځ ته وزنډوله نو په خدای شي نن دمد وی رای پر سر باندې بس کیږي چې به کیږي او رای دی به کیږي او وڅ ډیرږي د کوم اصول دی هغه مطابق رحماني ته پلویان او نن انتخابات منګره آماده وو له هغه سره نو
کاریاب سه ولکې کده سوي چې بیا وی ډلې غختل چې رحماني صاحب په زور د ریاست په څوکۍ باندې کې نه بلې ډلې مخنیوي کړې د پم دي حالت کې فزیکی برخورد رامنځته شوی دی فکر کوم چې دا کاریاب صاحب علي کلمو سره پریشوا حد سبو کو چې کاریاب صاحب دوباره پلین کې کو د ولسی جرګي ورسې حال تر واخلو درنو دوستانو لکه څنګه مچ ووریدل نن بیا هم د ولسی جرګي د ریاست په سر باندې رامنځ شوی بلانجا نه د حل شوی او د دوی لا نه دي سلا شوی چې اغه یو کومه جنجالي رایا چې دا چې وړاندې باطل حساب شوی او ټاکل شوی د سی وچې د غرای په سر باندې بدغه سرنويشتاکون کې رای په سر باندې نن رایا چونه کې ګرایګری به کېږي تر څو چې دغه رایا سم وشمیرل شي او کنه باطل وشمیرل شي راپورونه د هم موجود دي چې نن د میر رحمان رحماني په لویانو غوښتل چې نو موړې په زور باندې د ریاست په څوکۍ باندې کېنی د کمال ناصر اصولي په لویانو مخالفت کړي دي او حتی فزیکی برخورد هم رامنځته شوی کاریاب صاحب سره د ټلیفون په بلیک ته ور بیا راغی کاریاب صاحب ډیر زیات مننه تکلیف براته ډیر افکه دغه د برخورد پاړه فزیکی برخورد پاړه چې دا ولی رامنځته شو ولګي کده چې د میر رحمان رحماني په لویان غوختل چې هغه په زور باندې د ریاست په څوکۍ باندې کینه
کامل ټول انداز دا د رحماني صاحب په لویان وختل د دوه منځل نه د راکوځولو هڅه وکړه او کله چې تالار ته نارنه و ته غزه چې د رئیس ته فار ځانګړې شوه لوړان د ناغه میز د خپل رئیس پر کړې شو چوکۍ هم هیڅ تکړه شو په دې کې یو څه تشنج را منځ شو خو هغه ډول نه لکه چې په بهر په مطبوعاتو کې دي چې ګوندیال ته څوک دی د څه په اړه شي بیا پولیسو مداخله وکړه ځانګړي ګارد چلته دی هغه خېتی مداخله وکړه او په لحاظ د دې مخاوني ول شو چې یو څوک په زوره ریاست په چوکۍ کې نه ول کیږي ځکه
ولسی جرګه زور ده نه ده د منطقه او د استدلال ځای ده اوس نو بل اخر څکې تیر ورځم ولکه دلته چې د غرای پاړه باندې به پریکړه وشي ننم ټاکل شوی هم د سیوا بل اخر نتیجه معلومه نشو نو ورسته به څکې د دین ورسته سبب بل سبب کوم پریکړه شوی کنه
نو خبره خو په تاو تریخوالی شو او د مفاهیمه دلاري و نشو کلار کی ګډوډی را منځ شپ ورسته لدریو بجو استاد زیراو وتل سبا ته که ممکنه و شاید یو تیر بلان تصمیم هم داسې دی تازه تاوتریخواله د تر هغه چې دا سړېږي نو حتما دا ټول مسایل د حل لارې لري او قانون په دې کې صراحت کړی دی د ولسي جرګې د کورنیو دندو په اساس ظاهرا دوی ټول د هماغه اصولو ځان پابند ښیي خو نه یې مني ځکه کله چې پکې تاوان راځي نو حتما به ورته د حل لار ګورو دا په دې شرط کې چې څوک ګذر شوه کې اوس خو هغه دی معلومه شوه چې په یوې رایې چې انتخابات کېږي نو د ولسي جرګې نصاب 240 دی د 240 په اساس هغه ګټونکی نه دی نو د قانون لمخې او د اصول لمخې به مخکې ځو چې کورنۍ او دندو هر څه اجازه ورکړه اوس خبره دی هلته ورسېده چې حضور څوک نشي کولی چې د ریاست چوکۍ ونیسي
ډیر زیاته مننه کاریاب صاحب درنو دوستانو د افغانستان په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استاذ استاد نعمت الله کاریاب چې د ولسی جرګې د نن ورځې ورسته حال راکوه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
په افغانستان کې د ناتو ملکی سفیر ویلی اوس وخت چې په افغانستان کې روان کړکېچ ته سیاسي حل لار ولټول شي طالبان د خبرو اترو میز سره شي او جګړې ته د پای ټکی کې خودل شي په افغانستان کې د ناتو ملکی سفیر خاغلی نیکولاس کی دا سرګندونی د برګولی پاتو وشتما ګرځې ست د سفر پر مهال په پکتیا کې د ازادي رادیو له خبريال سره په یو ځانګړي مرکه کې کړی دی ل دغه مرکې نه اصل ازازي د جزئیات راټول کړی دی
په افغانستان کې د ناتو ملکی سفیر وایي تر بل هر وخت اوس د تشرات برابر دي چې جنگ ختم او په افغانستان کې سوله ټینګ شي د ناتو ملکی سفیر نیکولاس کی د خبرګولي پاتې وشتم په ګردیز کې لازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
طالبان د خبرو اترو میز ته راشي خبري وکړي او په سیاسي ډول باندې بلستون زه کانفلیکټ
بای ا پولیټیکل سیټلمنټ خغلی وای په افغانستان کې د سولې په تړاو د امریکا او طالبانو ستاسو ترمنځ په شپږو پړاوونو کې د ترسره شویو خبرو او لاسترونو ته په کتو تمکیږي چې په راتلونکي کې د سولې دا خبرې هي پایلې ولري دی وای
آی ام اپټیمیستک دی ویل جوین پیس ټاکس اند دی ویل بی
ان زړه زیات مې وای دا چې شپږ مرحله د مذاکراتو تیر شي دا ډېر زیات امیدوار کول کیږي او زه امیدوارم چې دا څه باندې کېږي چې مذاکرات وکړي مذاکرات به روان وي او دا به ضرور پایلې هم
ولري
خاغلی کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوس په افغانستان کې لایوي خو د سولې خبرې او لبل په لبا د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کولو لپاره هلې ځلې روانې دي په دې حساسو شرایطو کې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاسي اقتصادي او پوځي دریس کې څه بدلون ویني وویل
اند آی واز ویزیټینګ پاکستان اباوت 2 ویکس اګو اند واز وری
دوستي مخکې ز پاکستان ته سفر درلوده او پاکستان ته تللی اول ته ویل چې د خلکو د اویز سیاسونو علاقه مندې د افغانستان د سولې پروسس لپاره ډیره وه مهمه دا ده چې د افغانستان او د پاکستان رهبریا لرونکي د یو مشترک لیدلوري د افغانستان د سولې په اړه چې وی کول شي دغه لیدلوري څخه ګټه واخلي د افغانستان او د پاکستان د اقتصادي پیاوړتیا
and they have good relations across the board
نیکولاس کی وړاندې وویل دا باید وایم چې د افغانانو لپاره د پاکستان د خلکو او هم د نړیوالو همکارو لپاره اوس یوازې کلمات او الفاظ بسنه نه کوي اړینه ده چې عملی ګامونه پورته شي او خلک په عمل کې د پرمختګ علایم وګوري او دا یقیني کړي چې دلته یو ښه لیدلوری موجود دی په افغانستان کې د ناتو ملکی سفیر نیکولاس کی په ګردیز کې د بهرنۍ ځواکونو په قرارګاه کې د دې ولایت له رهبری د افغان ملي امنیتي ځواکونو له مسؤلینو قومي مشرانو د مدني ټولنې استادو او ځوانانو سره جلا جلا لیدنې ترسره کړې او په ترڅ کې د خاغلی کی په خبره چې د سولې په تضمین د یادو اقشارو پر رول ورسره خبرې کړې دي او له هغه یو پیغام تر لاسه کړي چې سولې ته رسیدل دي او سولې باید راشي اصل ځای ازادي رادیو پکتیا
زموږه ازادي رادیو نوري درنو دوستانو د خبرونه مو همدا اوس په ژوندۍ بنا پر ویب سټ هم تعقیبولی شئ پته مو د ازادي رادیو .com د افغانستان لوی څارنوالي وای د اولمپیک د ملي کمیټې پر رئیس لګول شوی تورونه چیړي. حفیظ الله ولی رحیمی لدندې په ناوړه ګټه اخیستنې تورن دی. ښاغلی رحیمی دا مهال د کرکټ د نړیوالو سیالیو په ترکیب کې لندن ته تللی. تفصیل د ناجی صافی په راپورټ کې.
وروسته له هغې چې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې په رئیس له دندې د ناوړه ګټې اخیستنې تورونه پورې شول، لوی څارنوالي وایي دغه دوسیه به جدي وڅېړي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د بدني روزنې ریاست ته هم یو لیک استولی. نوموړي وویل د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمي څخه رسمن غوښتل شوي چې لوی څارنوالۍ ته ورشي او په دې اړه ځواب ورکړي.
دغه دوسیه د اولمپیک ملي کمیټې د رئیس له لوري له دندو د ناوړه ګټې اخیستنې په تړاو ده چې لوی څارنوالي په دې اړه تحقیقات پیل کړي او د بدني روزنې عمومي ریاست ته یو لیک هم استول سوی. څوک ښاغلي حفیظ الله ولی رحیمي د اړوندو تورونو د سپناوي لپاره څارنوالۍ ته وغوښتل سي څو ځواب ویونکی وي.
خو ښاغلی رحیمي دا مهال د کرکټ د نړیوالو سیالیو په ترکیب کې لندن ته تللی. لوی څارنوالۍ د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمي وروسته له هغه وغوښت چې د دې کمیټې پخوانی مالي او اداري رئیس شکایت وکړ چې د ښاغلي رحیمي له لورې له دندې لرې شوی. محمد الطاف یوسفی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نږدې دوه کاله مخکې د آزادې سیالۍ له لارې په دندې ګمارل شوی و، خو په وینا یې له لنډې مودې وروسته ښاغلی رحیمي پر ځای بل کس وګماره. ښاغلی یوسفی وایي د اداري اصلاحاتو له لورې له پرله پسې مکتوبونو سره سره د اولمپیک ملي کمیټې د دوی غوښتنه ونه منله او بالاخره دا مسله لوی څارنوالۍ ته راجع شوه.
اصلاحات اداري موضوع
ناگزیر شد با وجود د اداري اصلاحات و اداره لپاره پسې مکتوبونو وروسته بل اخر اړه سو چې دا مسله لوی څارنوالۍ ته وسپاري او اوس ما غوښتنه دا ده چې دا قضیه باید په جدي توګه وڅېړل شي. کنه د دې ورشته چې ښاغلی رحیمي له لندن څخه بیرته هیواد ته راستون نسی.
ویل کیږي چې د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمي د کاناډا پاسپورت هم لري او اندېښنه دا ده چې ممکن هیواد ته راستون نشي. هڅه مو وکړه سو د دغه او په تړاو د اولمپیک ملي کمیټې ادارې سره خبري وکړو، خو دغه ادارې په دې اړه لسویلو ډډه وکړه. د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي بیا وایي کچېری ښاغلی رحیمي له لندن څخه هیواد تستون نشي، د دې قضیې لپاره ګمارل شوي څارنوالان به تصمیم نیسي. د بدسیال کې د چې تر دې مخکې یو شمېر نور افغان چارواکي هم د اختلاس، بډو او له دندې څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي، خو تر اوسه قضیې په خپل ځای پاتې دي.
د جون 19 د جنگ په جریان کې د جنسي تیری د منې لورز سر سم ده. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون لاندې خني سره وایي د جګړې په ډګرونو کې پر خزو او ماشومانو د جنسي تیری قضیه ډېری شوې دي. افغان امنیتي مسولین بیا وایي بشري حقوقو د جګړې د اصول په لیکولو ته ژمن دي. په دې اړه راپور خان محمد سین وړاندې کوي.
د جګړې پر مهال د جنسي تیری د منې ورځ په داسې حال کې راورسېد چې په افغانستان کې د جنگ پر مهال د جنسي تیری موارد ډېر شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په 1390 لمریز کال کې د جنگ پر مهال د جنسي تیری 9 مورد مستند کړي او دا هم وایي چې ډیره داسې قضیه هم شته چې ثبت شوی نه دی. دغه کمیسیون د ښځو د ملاتړ څانګې مسؤله لطیفه سلطانی وایي د جګړې پر مهال امنیتي ځواکونه او مخالفین وسلوال د دغو جنسي تیریو عاملین دي.
روی موسوم با دولت اسلامی داعش در هر ساحه‌ای که
داوی د اسلامی دولت دلی یا داعش چه هر سیمه تر ولکی لاندې راوسته په لومړی سر کې د خزو په زورولو لاس پورې کړه. په شمال کې مو لیوې سوار لس کلن انجلی سره مرکه وکړه، ویل د داعش لخوا پر جنسی تیری شو. د افغانستان په ختیځ کې وی خزې وویل سلور زله په د داعش د غړو لخوا جنسی تیری شو دی.
4 بار موریت تجاوزی
خزې او ماشومان د جنسی تیری اصلي قربانیان دي. د بشری حقوقو د کمیسیون په خبره د جنگ پر مهال جنسی تیری جنگی جنایت ګڼل کیږي. مرمن سلطانی دا هم ترڅنګ دولتي ځواکونه هم د جګړې پر مهال د جنسی تیری عاملین دي.
متاسفانه تعداد
قضایای دانو دیوبل په خوشنۍ سره داسې قضیه لرو چې د سیمایز او پولیسو لخوا تر سره شوی. سیمایز زورواکي د خزو او ماشومانو زورولو لامل کیږي. بیا بیا مو هڅه وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو د وزارت نظر ولرو، خو دغه وزارت ویان نصرت رحیمي په دې اړه ځواب ونه وایه. امنیتی ځواکونه په داس حال کې د جګړې پر مهال د جنسي تیریو د یوې برخې مسؤل ګڼل کیږي چې د ښځو او ماشومانو د جنسي ځورونې د منع قانون 1386 لمریز کال کې نافذ شوی دی. په دغه قانون کې د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي ځانګړتیاوې روښانه شوي او سرغړوونکو ته پکې مجازات او نقدي جرمې هم په پام کې نیول شوي دي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو د ځواکونو په اړه د جنگ پر مهال د جنسي تیری په تړاو هیڅ قضیه ثبت شوې نه ده. د دغه وزارت وایان زبیر عارف آزادی راډیو ته وویل د ملي اردو ځواکونه د اسلامي او نافذو ملي قوانینو پلي کېدو ته ژمن دي.
موضوعات جنسي تر چوکاټ اردو ملي
د وویل د ملي اردو په چوکاټ کې د جنسي تیری موضوعات هیڅ نشته. مونږ ډاډ ورکو چې ملي دفاعي ځواکونه تعلیم یافته دي او اسلامي او افغاني قوانین او د جنگ اصول مراعتوي. لبلې خوا د بشري حقونو یو شمېر مدافع سازمانونه د جنگ لخکېلو اړخونو غواړي چې د جګړې په ډګر کې جنگي اصول مراعت کړي. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لالګل لال وایي
په دې تاسف سره چې دا د بشرپالنې نړیوالو قوانینو منې کړي دي. موږ د ټولو خواوونه په جدیت سره غوښتنه کوو چې هغوی باید خپل اساس په دې باندې وپوهوي او د دې نه باید خودداري وشي.
د جنگ دوام، نامنی، د قانون نه حاکمیت، د زورواکو فعالیت، بی وزلی، بی سوادی او له بشری حقونو نه بی خبری د جنگ پر مهال د جنسی تیریو لاملونه دي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
کندهار ولایت ته ورځو. د کندهار د ښځو چارو ریاست وایي د عامه پوهاوي له لارې غواړي په کندهار کې په کم عمر د نجونو د ورکړې مخه ونیسي. مسؤلین پر داسې مهال په کندهار کې په کم عمر کې د نجونو د ودولو پر د مخنیوي خبره کوي چې تازه په دې ولایت کې یو 3 کلن هلک له یوې بلې 15 کلنې ماشومې سره کوژدن شوی دی. په دې اړه راپور صادق رښتینی وړاندې کوي.
درې کلن بلال احمد چې لای هم خپل نوم ندیز ده دوه ورځې وړاندې د کورنۍ لوري د خپل عمل 15 کلنې لور سره کوژدان سو. د بلال احمد د کورنۍ دغه پریکړه د ټولنیزو رسنیو د کارونکو د سخت غبرګون سره مخ شوه. خو د بلال احمد پلار اجی عبداللطیف وایي د خپلې کورنۍ د خوشي لپاره ادا کار کړي.
دا خامخا ډېر رضایت ډېر محبت زموږ په خپل کورنیانو کې سره لرو. خو مطلب مې دغه دی چې هغو خلکو ته وګورونو ته چې دی یا پر پیسو باندې ورکوي یا یې پر دغه پر چم باندې بوډا سړي ته ورکوي یا یې په مدعا کې ورکوي. شکر الحمدلله الحمدلله دغه کومې رسنۍ چې خبر سوي دي نه شکر دی الحمدلله د مدعا کې ساوه نه شکر الحمدلله د پیسو کې ساوه خاص خاص د محبت د دوستۍ کې ساوه د رضایت کې ساوه.
عبداللطیف په ټولنیزو رسنیو کې د کورنۍ په وړاندې د سوي منفي کمپاین په اړه په نیبو کې سره وایي چې د ټولنیزو رسنیو کاروونکي عوام خلک دي د دې موضوع په شان د هیواد د ناخوالو په لمن جوړولو کې هم یو خپله او ورته کمپاین دي تر سره کړی.
زه خپل د رسنیو والا صدا خواهش کوم درخواست لرم چې تاسو په موضوع په مضمون باندې سر خلاص کړئ. سیدی پورته کوي نیټه پورته سول راسه یپلا د کورنۍ سره ووینه لکه تاسو چې مشترک لاست ستاسو زه ډېر مننه کوم. نصیرت لای یو ټلیفون نمبر یو دوست قریب پیدا یې قدر وی غواړي چې دا څنګه موضوع په څه خاطر اولین دغه موضوع زه تاسو ته بیا تکراروم د دوهم واري د پاره چې دا د ډېر محبت د ډېر اصولې سره د ډېر دوستۍ د قرابت څخه دغه کار وسو.
پاینې وخت کې د کندهار د ښځو چارو مشر رقیات سگزی وایي چې په کندهار کې په کم عمر کې د نجونو ورکړه لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عمده ډول دی چې دوی د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي کمپاینونه مخته وړي. میرمنه سگزی وایي سږ کال په کندهار کې په کم عمر کې د نجونو د ورکړې 15 پیښې د دوی سره ثبت شوي.
د همدې په خاطر باندې هم زموږ د ښځو چارې سخت یوازنې د دوی زموږ کړنې عامه پوهاوي برنامه زموږ د خویندو تر غوږو پورې اخر مرکز او تر ولسوالۍ پورې. خوشبختانه موږ شش کال په نوو ولسوالۍ کې د عامه پوهاوي برنامه موږ لرو چې هغه هم ټول دغه حقوقي مسایل دي چې په پدو کې ورکول دي، په کوچني مور ودول دي، اجباري ودونه دي، همداشان د میراث نه ورکول دي. په دې مسایل په اعتبار باندې موږ وزارت حقوقي رسره کړی دی. موږ انشاءالله په روانه میاشت کې په همدغه جریان په میاشت کې موږ خپل برنامه د عامه پوهاوي پروګرامونه شروع کړو.
په کم عمر او بدو کې د نجونو ورکړه د میراث او زده کړو له حق څخه محرومیت لا هم په جنوبي سیمو کې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي له عمده ډولونو څخه دي. د ښځو د حقونو فعالان وایي د ښځو د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اړتیا ده چې دولت اوږدمهاله او ستراتیژیک پلانونه عملي کړي.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. درنو دوستانو، ور بشو د کرکټ د نړیوال جام د نن ورځې د لوبي وروسي حال ته. دا اوس د ساوث افریقا او نیوزیلند ترمنځ سیالي روانه ده. د دې لوبي ټاس نیوزیلند ګټلی دی او سویلي افریقا ته د منډو جوړولو بلنه ورکړې. سویلي افریقا تر دې دمه په 1400 کې 950 منډې کړې. دوه کسان یې آؤٹ شوي دي. په دې دوه کسانو کې یو هم ډیکاک دی چې دا د بولټ په بال باندې بولټ آؤٹ شوی دی، او بل هم ډوپلیسیس دی چې په 23 منډو باندې خپل وکټ د لاسه ورکړه، خو هاشم املا هم په 1.5 منډو باندې خپل اننګس ته دوام ورکړي. 4:13 دقیقې شوې. حسیب تلاش سټډیو ته راغلی دی. دا به د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د عملیاتي خبرونو په ترسره کولو کې ځنډ ته په اشاره سره وایي ناشونې ده چې ولسمشریز انتخابات په خپلې ټاکلې نیټې سره ترسره شي. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ امنیه قومندان د وسلوالو مخالفانو په یو کمین کې ووژل شو. پولیسو په پروان ولایت کې د وسلو او مهماتو یو زیرمه کشف او ضبط کړی ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي چې تیر کال په نړۍ کې د جګړې، ځورونې او نورو تاوتریخوالو له امله یو 1.5 میلیون کسان بې ځایه شوي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټسال د شل کلنو ډله سبا په نیمه پای لوبه کې د اندونیزیا پر وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د هیواد د فوټسال د شل کلنو ډله وتوانېد شي. د تایلند ځواکمنه ډله 2-3 په مقابل کې ماته کړې او د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوټسال د شل کلنو د سیالیو د نیمه پای لوبې مرحلې ته لاړ شي. د افغانستان د فوټسال دغه لوبغاړي چې په تېرو سیالیو کې ښځې لیدلي د دغو سیالیو د اتلولۍ مدعیان دي. افغانستان تېره ورځ د کرکټ په سیالیو کې د انګلستان پر وړاندې ماته وخوړه. د انګلستان د کرکټ ډلې د افغانستان د کرکټ لوبې 390 هدف وټاکه، خو افغان لوبغاړو دغه هدف پوره نه کړ او د 150 منډو په توپیر ماته وخوړه. دغه سیالۍ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر نورو چارواکو هم ولیده. دا د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان 15مه لوبه وه چې ماته پکې وخوړه. خو د انګلستان د کرکټ لوبډلې چې تروسه 4 سیالۍ کړي، یوازې یوه د پاکستان پر وړاندې بایللې او اوس د لوبو په جدول کې 4م مقام لري. او د کرکټ د 2019 نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د سویلي افریقا او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. لوبې په چن نیوزیلند ګټلې او سویلي افریقا ته د منډو جوړولو بلنه ورکړې. روانو سیالیو کې سویلي افریقا 4 لوبې کړي، 3 بایللې او یوه یې ګټلې. نیوزیلند بیا په 4 لوبو کې 3 ګټلې او یوه یې د باران له امله مساوي پای ته رسیدلې. افغانستان په خپل شپږمه لوبه راتلونکي شنبه په ورځ د هندوستان پر وړاندې ترسره کړي.
خان محمد سینو چې د نن ورځې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل. له دې نه وروسته دوه اونیزې خبرونې د بشر حقوق او همدا شان ژوند په شیبو کې برنامه لرو. هیله ده دا هم را سره تر پایه واوري. تر بلې خبرونې د الله پامان.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه او خیچری، زه فرشته غنیم او تاسو د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته هر کلی کوم. درنو اوریدونکو، څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تاسیس ورځې منځنه وشوه. له همدې کبله مونږ غواړو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تر وپیژنو. په دې خبرونه کې په دې موضوعاتو خبرې کوو چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون کله تاسیس شو، کوم فعالیتونه یې ترسره کړي، څه لاسته راوړنې لري او خلکو ته یې څه ګټه رسیدلې ده. په همدې اړه غواړو د دغه کمیسیون د څېړنې او نظارت برخې غړي محمد عالم عزیزی سره خبرې اترې ولرو. ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې واړم په دې اړه وغږیږو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کوم کال او د کومې حقوقي اړتیا له مخې رامنځته شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې زه د ازادۍ رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. تاسو د سوال په ځواب کې باید وایم چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د 1981 کال د جوزا د میاشتې په 14 نیټه د 302 نمبر فرمان په اساس تاسیس او جوړ شوی. د کمیسیون د تاسیس مبنا او د تاسیس ضرورت د هم نړیوال مبنا لري او هم داخلي. نړیوال مبنا په دې معنا چې ټول هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو غړیتوب لري هغه د پاریس د اصولو پر اساس یا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د 134 نمبر قطعنامه په اساس چې هغه په 1993 کې تصویب شوې ده چې د پاریس اصول هم ورته ویل کیږي. د هغې په اساس ټول هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو غړیتوب لري هغه باید د بشری حقوقو د وضعیت بهبود او د بشری حقوقو څخه د څارنې لپاره باید ملي نهادونه د بشری حقوقو ولري ترڅو هغه د کامل واک او صلاحیت چکتنان وي او په داخل د عمل کې د بشری حقوقو له وضعیت څخه څېړنه وکړي، د بشری حقوقو څخه حمایت او دفاع وکړي. همدارنګه خوشبختانه موږ او تاسو شاهد یو چې موږ افغانستان په 1941 کال کې د لومړي ځل لپاره یو ډېر جامع او ښه اساسي قانون چښتن شو او د اساسي قانون د لوی جرګې د خوا تصویب شو. دغه اساسي قانون د 55 ماده پر اساس د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تاسیس او جوړ شوی دی. د دې ترڅنګ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دند او کونو قانون د دغه کمیسیون یو بل د ایجاد یو بل حقوقي مبنا ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دند او کونو قانون لري او د خپل دند او کونو قانون چې په څلورو پسلونو 15 شمادو کې په 1940 کال کې تصویب شوی دی خپل فعالیتونه او کړنې سرته رسوي.
عزیزی صاحب، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون اهداف، صلاحیتونه او دندې کومې دي؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خپل دند او کونو د قانون په اساس 15 مهمه موخه لري او د دغه موخه ته د رسیدو لپاره هلې ځلې کوي. لومړنۍ موخه د بشري حقوقو له رعایت څخه څارنه ده. دوهمه موخه بشري حقوقو نه حمایت او پراختیا په رابطه کار کوي. دریم د اساسي او بشري حقوقو وزاده څخه د خلکو لاسرسي څخه نظارت کوي چې د افغانستان ټول وګړي هغه خپل اساسي او بشري حقوقو او وزاده ته لاسرسي لري او کنه. او څلورم د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې بررسی او تحقیق کوي. کله چې د وچا بشري حق نقض شي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هغه نقض مستندوي، هغه نقض چیړي، هغه نقض برابطه تحقیق کوي او د قربانیانو څخه حمایت کوي. همدارنګه د بشري حقوقو د بهبود او پراختیا لپاره مؤثر اقدامات تر لاندې نیسي. د بشری حقوقو څخه د آگاهی ملی برنامه پلی کوي. دغه یغه مهم اهداف دي چې دغه اهداف ته رسیدو لپاره فعالیت کوي. همدارنګه د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د دند او کونو قانون په 18 ماده کې د کمیسیون دند او کونه هغه تفصیل سره راغلی دي. شاید د وخت کمبود له خاطر ټولو ته یادواري د ټولو نه ونه شو کړی. زه غواړم دلته د ځینو مهمو واکونو او دندو څخه ته اشاره وکړم. اولینه دنده د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ده چې د بشري حقوقو پر عمومي وضعیت په ټول افغانستان کې نظارت وکړي، څارنه وکړي. همدارنګه د اساسي قانون د احکامو له تطبیق او نورو حقوق قوانینو مقرراتو لوایحو او تعهداتو له تطبیق څخه نظارت کوي کوم چې د بشري حقوقو پر وضعیت باندې تاثیر گذار دي. هر قانون چې په افغانستان کې پاس کیږي، هر قانون چې جوړیږي، هغه قانون مو ګورو که چیرته په هغې کې دغسې مواد ځای په ځای شوي وي چې د بشري حقوقو له ارزښتونو او معیارونو او د خلکو د اساسي ازادیو سره په ټکر کې وي، هغه قانون د اصلاح دپاره موږ اقدام کوو. په دې هکله موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې هم لرو. له اداري، عدلي، قضایي، انتفاعي، غیر انتفاعي، ملي او نړیوالو سازمانونو له هغو کړنو کوم چې په بشري حقونو په وضعیت باندې تاثیر لري موږ د هغې څخه څارنه کوو. د لاسرسي وړ او عادلانه خدماتو او تامیناتو ته د خلکو د لاسرسي څخه موږ نظارت کوو، لکه مخکې مې چې وویل چې ټول خلک په یو ډول بدون د هیڅ ګونه تعویز خپلو ټولو هغه عادلانه خدماتو تامیناتو ته چې دولت یې باید وړاندې کړي لاسرسی لري او که نه، آیا د افغانستان ټول خلک تعلیم او تربیې ته لاسرسی لري که نه، آیا دوی ټول صحت ته لاسرسی لري او که نه لري. دغه خدمات او تامینات چې دولت مکلفیت چې باید وړاندې کړي دغه د عادلانه لاسرسی څخه موږ څارنه کوو. د آزادۍ د سلب له مراکزو لکه زندانونو، توقیف خونو، نظارت خونو د دغې څخه څارنه کوو او هغلته چې کوم کسان چې بندیان دي هغوی آزادي سلب شوې ده، موږ ګورو چې د هغوی سره په هغه محلاتو کې د دوی هغه بشري حقونه رعایت کیږي او که نه، آیا د دوی سره انساني چلند کیږي او که نه، موږ له دې څخه څارنه کوو. همچنان د بشري حقونو څخه چې کله سرغړونه وشي د هغې پیښې موږ څیړو، دغه په رابطه موږ خپل اقدامات او اجرات کوو. همچنان د بشري حقونو د نقض د مواردو، یعنې کله چې بشري حقونه نقض کیږي دغه په رابطه موږ د صلاحیت لرو، دا واک لرو، دا مو وظیفه ده چې اسناد، شواهد، مدارک راټول کړو او په هغې رابطه مستقل خپلواکې. همدارنګه موږ د بشري حقونو د آګاهۍ او زده کړو ملي برنامې تطبیقوو په ټول هیواد کې. موږ چې مختلف اقشار د ټولنې باید د بشري حقونو له اساساتو څخه خبر شي، دوی خپل حقوق وپېژني، همدارنګه د نورو حقوقو پیژني، په دې رابطه موږ خپل برنامه لرو او هغه پلي کوو.
کدا هم راته وایي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اولسو کلونو کې څه لاسته راوړنې درلودې؟
له نیکه مرغه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تاسیس نه وروسته په دغه اولسو کلونو کې سره له دې چې ډېر مشکلات او ستونزې لا هم زموږ په هیواد کې شته، خو ډېرې مهمې لاسته راوړنې هم لري. چې زه غواړم د نمونې په ډول د څو لاسته راوړنو یادونه وکړم. په دغه تیرو اولسو کالو کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون 15,533 تنو ته موږ د آگاهي عامه تعلیمي او آموزشي برنامه جوړ کړي چې په دغو خلکو د بشري حقونو د مختلفو برخو په رابطه، د نړیوالو قوانینو په رابطه، د ملي قوانینو په هکله دوی ته لازم آگاهي ورکړل شوې ده. 2,8,000 شکایتونه چې کمیسیون کې ثبت شوي دي ته رسیدګي شوې ده، او اکثره شکایتونه چې دلته د بشري حقونو د نقض مواردی موږ چړلې دي او غستون زه حل شوې دي. همدارنګه 3,240 قضیه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه چې په کمیسیون کې ثبت شوې وي هغې ته رسیدګي شوې او هغه حل شوې دي. 4,290 وارې افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د آزادۍ د سلب له مرکزونو څخه نظارت کړی دی، او د دغه نظارت په نتیجه کې 4,480 تنه هغه زندانیان چې د دوی آزادي په غیر قانوني ډول سلب شوې وه، او موږ هغه تشخیص کړل چې دا بېګناه دي او غیر قانونی بندیان شوی دي، هغه د موږ د نظارتونو په نتیجه کې د زندان څخه آزاد شوی او خوشی شوی دي. موږ او تاسو په جریان کې چې متاسفانه په تیرو کلونو کې په افغانستان کې زیر زورواکان وجود درلود، او دغه زورواکانو قانون په خپل لاس کې نیولی و. په ډېرو سیمو کې دوی شخصي زندانونه لرل. خوشبختانه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ټول هیواد کې موږ 50 د آزادۍ د سلب غیر قانوني مراکز چې د زورواکان او افراد او اشخاصو د خاط جوړ شوي و تشخیص کړي مو دي، او د موږ د مداخلې په اساس هغه بند شوي دي. موږ په تیرو اولسو کلونو کې 8 مورد څېړنې په مختلفو بېلوبېلو موضوعاتو، بشري حقونو په موضوعاتو باندې مو ملي څېړنې سرته رسولې دي، او د هغو څېړنو په نتیجه کې مو موږ دولت ته مشخص پیشنهادونه ورکړي دي، او د هغو پیشنهادو په اساس په پالیسیو کې په قوانینو کې تغییر راغلی. خوشبختانه موږ 15 مورد ملي تحقیقونه سر ته رسولی دي چې د هغې ملي تحقیقونو نتیجه هم ډېره ښه نتیجه یې ورکړې ده. او چې مثلا زه کولی شم د یوه ملي تحقیق په رابطه چې موږ د یوه بچه بازۍ په اطفالو باندې د بچه بازۍ په رابطه کومه ملي څېړنه وکړه، اوس خوشبختانه د موږ د پیشنهاد په اساس د جزا په نوي قانون کې بچه بازۍ جرم بلل شوې ده. هغه څوک چې دا عمل سرته رسوي باید د عدلي تعقیب لاندې ونیول شي.
ډېره مننه کوم عزیزي صاحب.
د تاسو نه هم ډېره مننه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه
زن خاله نو کجیبه دی کهونه
ارغا هس بایی تکڑا هس بایی تبا پا دیوانی سپریگی سهار سهار با پا دیوانی مندی وی بردی روزایو کی
جوڑاون کی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه میو منی پلوگر که ده مس عینک ده تاریخی آثارو پا حق لپو هیگی
لبا ده مرغا چی ده ما لبرای زلده چی دلتا در آغاله ما دیر زیاد علاقه من ده اولیوالیم ده دست زایونو لیدل
په لرغونو آثارو کې کوم توکی شته او د تاریخ په کومو دورو پورې اړه لري
مجسمې دي سکې ده نقرې سکه مسی سکه د زردشتیانو معبد دي د بودایانو معبد دي هغه کسان چې اول راغلی دي هلته اوسېدلی ده
نن په همدې هکله خبرې کوو په پیل کې د مس عینک د تاریخي آثارو لرغونتوب ته تم کیږو بیا یې ارزښت څېړو او د مسؤولو کسانو خبرې هم اورو زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې ده قدر منو اوریدونکو افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې لرغونی او تاریخي آثار له ډیر پخوا وختونو څخه په غرونو دښتو او درو کې خوندي ساتي خو د جنگ جګړو او ځینو نورو پیښو له وجې یو شمیر با ارزښته تاریخي آثار مات خرڅ او یا هم ورک شول په هر صورت په لوګر کې مس عینک هغه لرغونې سیمه ده چې په زرهاوو تاریخي آثار پکې موندل شوی دی کله چې په 2009 میلادي کال کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرانسوي لرغونپوهانو په مرسته د لوګر په مس عینک کې تاریخي آثار کشف کړل نو په یاد سیمه کې د تاریخي آثارو د پیژندنې په موخه کار پیل شو هغه تاریخي آثار چې د لیک د بولو وړ وو هغه یې د کابل ملي موزیم ته انتقال کړل او کوم لرغونی آثار چې د لیک د بولو وړ نه وو د هغوی د ساتنې لپاره یې حمل ته په سیمه کې مسؤل کسان وګمارل چې ساتنه یې وکړي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونو آثارو د پیژندنې د ریاست سرپرست او په سیمه کې د لرغونو آثارو د پیژندنې عامر خیر محمد خیرزاده وایي چې دوی د لوګر په مس عینک کې د لرغونو آثارو د پیدا کولو لپاره کندنې په یوه لسو دورو کې ترسره کړې دي چې لا یې هم کار روان دی
دیاله سو 55 سم کال کې کله چې د کانو انجینران د معدن لخوا هلته تللی وو د سروی پرمنځ کې دوی وپیدا چې دلته یې تاریخي آثار شته بیا دغه آثار پاته شو ترسو چې د چینایانو پرمنځ او د افغانستان د دولت پرمنځ د استخراج قرارداد عقد شو بیا 2009 کال کې د لوګر د فریاد کار رسما پیل شو
لکه څنګه چې وویل شول لمس عینک څخه لاسته راغلي لیږدونکي آثار د کابل په ملي موزیم کې ساتل کیږي دا چې کوم آثار دی او څه ډول یې ساتنه کیږي زموږ همکاره فرشته مرسل موزیم ته ورغلی او له نږدې څخه یې د مس عینک لرغونې آثار کتلی ورته غوږ شئ
قدر منه دوستانو دلته چې د مس عینک تاریخي آثار ښودل شوي دي د دې ځای د مسؤولینو په وینا تېره ورځ له هر ښوونځي څخه ډلې ډلې زده کوونکي راځي او دا ګوري او دوی بیا د مس عینک تاریخي آثارو په هکله معلومات ورکوي همدا اوس ما سره دلته یو زده کوونکی دی په پیل کې مو د پوښتنه وکړم چې خپل نوم راته وایي
نوم مې مصطفی ده د چناقلی مکتب نه راغلی استو موزیم ته دې خاطر راغلو چې مونږ د افغانستان تاریخي آثارونه د شیان وینو دلته چې مونږ تخکاری چې سره کم شیان وو په کتابونو کې شته دي خو موږ هم داسې لایف چې څوک وینه هغه ډېر ښه ده ورته او ډېر پرې تاثیر
هم په همدغه قباکو کښې تقریبا لاسو ته رسېږي کوم یو دې ډېر خوښ
زما هغه پاسنه ډېر خوښ شو چې ډېر یو ښایسته نقاشي پکې کړی ده او ډېر ښایسته په یو شکل باندې جوړ کړی او دلته یخې ده
او ماستې سړی ګوري د زمري عکس پکې
د زمري عکس پکې ښکاري
هم دې لپاره
مې
مخکې نه یم د لوګر د مس عینک د تاریخي آثارو په هکله څه اورېدلي وو
تر اوسه پورې مو څه اورېدلی نه وو چېلته راغلو مونږ ته یې ویلې او مونږ ډېر پرې ښه پوه یم شو او ډېر ښایسته شیان هم دي
یو ورور چې فکر کوم دی هم د خپل کار لپاره دلته راغلی ده چې څېړنه وکړي او د لوګر د مس عینک د آثارو په هکله معلومات پیدا کړي له دوو آثارو څخه لیدنه کوي له دوی سره به هم لنډې خبرې ولرو په پیل کې خپل نوم راته ووایه
ز فضل ربانی قزیزای نو میگم دته چی ګورم ماته دی خوانه او نیاکان او نکلون را پیاد شیا او دی انوی کومغه حکایتونه چې موږ تکړی دی هغه ماته سترګو ته ودرینو لہذا د داسې مجسمو لیدل یو خاص احساس انسان ته وربشي.
دلته د کابل موزیم دا ډیره یو ښکلی فضا، هر اتاق کې بیلابیلې رڼاګانې. دلته لږ زره سوړ موسم که تاسو راته ووایئ چې څومره یې په تاسې باندې ښه تاثیر وکړ او له رواني لحاظ نه یې تاسې خوښ کړئ.
زه شخصا خپله ډیر زیات علاقمند او لیوال یم د داسې ځایونو لیدل. هر هغه څه چې موږ په موزیمو کې دي هغه د موږ د فرهنګ، د کلتور او د رسم و عنعناتو ښکارندویي کا، او زه اړینه بولم چې هر وګړی د داسې موزیمونو لیدنه وکړه تر څو د موږ د پخوانیو پیړیو رسم و عنعناتو، فرهنګ و کلتور و تاریخ نه آگاهی پیدا کړه او خبر شي.
پیغام دې څه ده؟ خلک د دو څه رقم کتنه وکړي، څه رقم ساتنه وکړي؟
د موزیم یو اصول دا دی چې لاس نه باد وروړل شي، او د ټولو هغو دوستانو او ملګرو نه مې هیله دا ده چې کله موزیم ته د لیدو دپاره رسي نو هغه اصول او قواعد د موزیم باید مراعت کړه.
بلې، تاسو خپله څنګه دلته خو ځینې مجسمې دومره ښکلي دي چې سړی غواړي نږدې ورشي او لاس ورته نږدې ورکړي، تاسو خو دا کار نه کړئ.
زه در اصل اصول او قواعد مراعت کړي دي، او د دې دپاره چې زه خپله هغه کلتوري مینه او تنده پرې ماته کړم نو زه عکسونه ترې اخلم.
ډېره مننه. همدا اوس له ما سره د کابل د موزیم د تاریخي آثارو د برخې کارکوونکې شازیه هم درده. دلته د دې اتاق په شروع کې ځینې عکسونه په دیوال باندې بندي، دا په کوم ځای پورې اړه لري؟
خورې څنګه تاسو ګورئ دغه انځورونه ټول د مس عینک څخه اخیستل شوي دي. دغه ډیره یوه قدیمي پخوانۍ سیمه وه چې یعنې دې سیمې ته موږ بودایي سیمه ویل. تقریبا 2500 سکې د هغه ځینه لاسته راغلي دي. 1340 از سر نوشین مثلا لکه شمدانیان مجسمی اگه آثار چی دی حقی زی سخد خور دلان نلا سراغلی دی مونگه لا سراغلی دی او اگه موزیم تراغلی
پا دی بل تصویر که سدا؟
استوپا استوپا حقی زی تاویل که چه التا اول چکل حقوی دی بودیزم پدابری که جوراواله نو آقوی به دی بودا ویخت نوکان قیمتی شایان پی کوزی که هچوال سکه پیسی زیورات داشایان بی که هچوال بیا بای التا لان دی خخال حالتا به یو استوپا جورا ولا چلکه راهبین بلده که نستیدل
در خاطر ازو دلتا یو بل تصویر دی چه یو دیر خواسته شکره دی مگر پا منز که مات مات لوخی دی داولی
دری دلیل لری یو زلزلی داشتن یو بل دا چه مگه کار او بل دا چه دا سیدنه چه جیریان لری دی سیدنه پوار که امکان لری چه د بیل په واسطه بعضی شیان مات شد
اولان دی اتاق که نوری مجسمه همشتا دوتا باورسو رازی په یو ویترین کې ډیره یو ښایسته مجسمه ده، ډیره وړکۍ، ډیره ښایسته. د دې پاکه معلومات
په ډیر باریک ډول باندې جوړه شوې ده. کله چې سیند او اوبه راځي د سیند غاړې ته شاید تاسو یو ډول مواد لیدلي کنه چسبناکه خټه او بیا ګچ در شیان سره یو ځای کې چې دغه څخه جوړه شوې ده او د بودا مجسمه ده. کله چې تاسو اوسینچه د یوې مجسمې په سر داویخته چې ټولۍ دي د اوسینچه وي دا خپله د بودا د مجسمې حالت موږ ته څرګندوي.
د بودا د مجسمه ډېره زیاته جگرخونه ده، خفه ده.
خفه ده خدا د اطمینان په حالت کې ده.
د اطمینان په حالت کې سره جگرخونه
وون انداز سوچی مکس که
روزو دی خواتا دی بودا پا مجسمو که یادسی مجسمه پیدا که چی اغا خلک زر خوشحاله ای کنه
لک خوشحاله ای و دلتا چی تاسو گوری کنه دا هغه مجسمه ده چی بودا لک خوشحاله ده پکه او دا بیخته سمره خواسته دی حلقه حلقه بری خواسته ده حتی یا خال لری چه دا خپل دا خال هم دیده دا قدرت خی
بله
یعنی زو فکر کنم چی دقیقه به اغا خواسته مجسمه چی تاسو این لطوی
او دا هم دی مثل اینک به تاریخ آثار بریار بندی
دقیقه لندارتون طول دی مثل اینک آثار دی
بیرتا با اوزو خواه که دیگه بل اتاق تر مثلا دا هورکی قابکونه دا څنګه
هر څوک چې راځي فکر کوي چې دا قاپه کنه دی مگر دا تاسو به دا اندی فلمونه لیدلی کنه چې دا د معبد شو خو کې دغه شیان گدی شمدانیان هاندې بیا دې کې ور لګی فلتک دی دا هم د مس عینکس خلاص راغلی دی
دیدی چې راول ساتنه کوي چې دا خراب نسی
مثلا یو لسا سلور بیا سره دی کنه چېغه پارچیل ریانی ډیر زرګونو کې چېغه موږ په دیپو کې ساتل دی موږ په دیپو کې هوا کشان نصب کړی دی هر وسار ته مو خپل درجه ته ضرورت لري موږ ورته ساتنه کوو
تر ټولو په خانه او زوړ اثر چې مثلا عینکس خلاص راغلی هغه څو کلم ده
2000 کال مخکې 2000 سل کال مخکې تاریخ لري
هغه چیرې ده
هغه هغه شایان دی چې د برونز دوري پورې اړه لري هغه په دیپو کې دی
او هغه تاریخي اثر چې هغه ځوان ده عمر ډیر زیات نه دغه کوم ده
هغه نو چې ډیر ځوان ده دغه تاسو بوری چې دغه لاندې د خټو څخه جوړ شوی چې دی دغه ټول ځوان دی
منګای
منګای دابل چلاو صاف
ډیر زیات مننه زوندې بوسی
تاسو نه هم مننه
زمانوم اید محمد تخلص می بغرات دی پکتیا ولایت دی اریوب زازای ولسپالی دی جبارخیل و کلی و سیدون کهیم ز شایریم هم دی تاریخ و سادیم ز دی آزاده رادیو نا دی جوند پشیبو که خپروانه هر وقت آورم دیر استفاده می تنو کلی و هرمیشه دی پار خپل رادیو دی زان سرکیگدم هرمیشه دی پاره او مقصد دغه پرگیرام ما دیر زیاد خوکیگی
خو وختونو کې د لوګر په مس عینک کې واړه خارګوټي هم کشف شوی وو د لرغون پوهانو په وینا دا خارګوټي د بودایانو زاړه خارونه وو په مس عینک کې پیدا شوی لرغون آثار له خورا ډیر ارزښت خبر خمندي په یادو آثارو کې داسې شیان هم شته چې په لومړی او اتم میلادي قرن پورې اړوند دیږي دا چې مسول کسان د دې تاریخي آثارو د ساتنې لپاره څه کوي بیا هم ښاغلی خیرزاده وایي
منقول آثار خو مون رسمن کابل موزیم ته لیگو او هغه چې غیر منقول آثار ده پساوه کې محفوظ ده الته یو غند ده غند محافظ مساینک پنوم هغه الته کمربندون اچول ده الته پوسټی دي ده هغه ساتنه کوي مون خپل طرفه دپارټمنټ ترمیم ده آثار لرو هغه وقتن فوقتن آثار او تغ آثار چې گیلی آثار ده مجسمه ده او پساوه کې اوس هم موجود دي هغه آثار ده وقایه کوي دغه خبر اخلي خراب خراب نشی پم به خاطر
افغانستان 15000 کلن تاریخ لري کوم آثار چې د لوګر له مس عینک څخه لاس ته راغلي دا ښیي چې په یاد هیواد کې د تاریخ په اوږدو کې بیلابیل ادیان تیر شوي دي په دې هیله چې تاریخي آثار لکه څنګه چې په کار دی وساتل شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاره
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
باور می وکړت خبر ته دی وړم مینا دا قسم په زل جلال ډیر خراب مسلو حال هجر چی کباب پرم ناس پتا مت بی سال د خل سودا کوم تپس جنا کوم خجی می ترسړه خنجر نیمش پاس کوم سرگی چیکرم